احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر پنځه ویشت ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه نوي کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو لس فیصده تعرفه لوړه کړي او که چیرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې پنځه ویشت فیصدو ته لوړې شي. تاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته ورسېد. د اندالوسین سیمې چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سه‌شنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافر وړونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په شپږمه وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډیو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښلي. دا به هم واوري
تخنیکی نگاه کرده و کتل چه افغانستان که کافی و بسته اما غاٹ مشکل هم داره چه مدیریت کی گیمه.
ده کرهنی ده متخصص هدایت الله عمر خیل نبا ده هم واورو چه ده اوبو مدیریت چرنگ پلش امکاناتو او چرنگ پسری رو امکاناتو ممکن ده. او ده پزلپوری خبر لرو چه پا پکتیا کس ده کون که ده ای آی یوشمیر پروژه ننداری تورندی کری.
چیرې موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څلرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډیره اسری وی او ستسنګ دغه پاسل شکل سره مونږه اړولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د لوژې بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوې ده. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر وای د هیواد په تیر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتک سره بشري وضعیت لا خراب شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې لخپل کورنۍ سره تیر کال له ایران څخه استل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپلې کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي ان دا چې کله د وچې ډوډۍ د اخیستو وس هم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچ ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویټرز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمې ولا نه دی چې خپلې کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یوه سخت حالت سره مخ دي. سمې ولا وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رویټرز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بې وزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نه شي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای ایران او پاکستان په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلې او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر جان علیف رویټرز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10 سلنه زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو د افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس دریمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تیر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تیر کال په پرتله ډیر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالی ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږ کال 2 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډیره پراخه و چې ساره یې نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږ کال به هم د تیر په پرتله وضعیت لدی هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لکه نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له بي خبرتیا وروسته په واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلي چې د جرمنیانو پخواني افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې په راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو شمنه ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانی او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي له دې کسارو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړي او د پروسه یې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي، ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري شلم ازادي راډیو ته وویل
ملمستون چې تلاشي شوی دی په وزیر اکبر خان پینځم سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شیبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال پروسه چې دا چټکه کړي او موږ وژغوري.
وړاندې یو شمېر جرمني رسنۍ راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې و افغانستان ته ریپورټ کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 22 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري او وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کوم کورنۍ مو پېژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به سره سره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه ملمستون پلټلی دی چې له پاکستانه ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر سایټونګ ورځپاڼې د سیشن بې پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2308 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کېږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر یې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کېږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ل رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست دی وی برخه په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتي دوه پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونه کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته. نو زراعت په لږه می ورسته څنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېر ضایع کیږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي چې غیر تخنیکي اوبه یعنی غیر پیسه په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپله باعث دي ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصد نه زیاتې بې ځایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استراحو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه استرا ده چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصد اوبه هم ضایع کیږي. یو شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثرا خلک شکایت کوي ښه تر یو ځایه پورې خو دا خبره درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي لږه کورته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبه شته اما غټ مشکل هم ده چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړ شي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څرنګه آیا بزګران پدې نه پویږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څنګه ده؟
څنګه څه د څو فاکتور دی پدې کې؟ اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټې کې نه پیږي چې دا موږ نه بیا ته خاورې سره خام ده. دې ته دقیق او باید له لابراتوار څخه معلوم شي چې پدې کې کیسې دې ریک څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نه بعد څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بل دا چې دا خپل پټې او مزغۍ چې دي په ښه شکل باندې نه دی اوار شوی، یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده دا شکل باعث دیږي چې اوبه زخت ډېر مصرف شي. یعنی په یو قسمت پټې کې اوبه ولاړي بل قسمت ته لارسيږي هم نه. بل دا چې خپل شکل دی اوبه ورکولو، یا مثلا هدف په دې کې دا چې موږ په افغانستان کې اوبه موږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاد اریګیشن موږ استفاده کوو، یعنی اوبه هم داسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي، لکه فرض مثال موږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل شي او هغه څو ځایه باندې په اوبو همزمان په کم کم مقدار باندې خوشي شي، دا اوبه مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه غیر له غنه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده، د باراني سیستم ده، که له دې نه استفاده وشي نو صرف دا اوبه موږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
پاراجسوم د سدا چې په مزرعې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، د نوي سیستم په پیسو یو د چاڅکو سیستم ده چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې هغه لازم یې لکه فرضاً موږ قطرهي سیستم یا د چاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنې غټ استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضي بوټي د سیدي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري. یعنی په دې معنا چې هلته سیستم نسبیږي په یو مزرعه کې یا د چاغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړې په مزرعه کې چاغه موږ که استفاده کو فرض مثال کې دای شي چې لاس متر په لاس متر کې شل متر په شل متر کې هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په کې مقدار د اوبو پر تړلې ده، چاغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبو وري او هغه چې چانس کړلې دي هغه وب کې
د بارانی شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه. دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپل پټو کې عملی کړي، یعنی مصارف څومره دي؟
څو خبرې دي صاحب، که فرض مثال مونږ راشه دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلومداره چې بعضې د اکثر د یقین د موږ تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې یا نه شي کولای چې د هغې کې، اما په اصل کې که فکر ورته وکړو موږ کله شاته لاړ شم افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورن امیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمینګ وایي چې او کس یو پټی لري او شاپ کې کری او دغه هغه صرف د خوراک هغې ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی بخش زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټی ضرور نه دی، که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه فرض مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې موږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 or 5,000 ما عاید تر واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي نو زه د ما په نظر زه خپله میویم دې قانع یم هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې موږ دا وګورو کوو. ښه هغه په اوله کې به شاید اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي له دې قان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي افوس خو فعلا متحد ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وشي ما په نظر په صفت د دهقان زه به وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډېر ضرور ده چې موږ هم اوبه سپما کړو او هم موثریت د اوبو ډېریږي. دلته یوه بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چیرې نباتاتو ته موږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا موثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د چاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده. د چاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود د 5,000 or 6,000 الا 3,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کېدای شي چې 2-3 کاله استفاده ترې وکړي. که بیا هغه څه محاسبه کړو داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود د 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید یې زښت لوړ وي لکه مثلا ترکاري لکه فرض مثال ونې ډېر ونو ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هلته کاریګري د هغه د معاش هم نم کم وي. یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې په منابعو کې فرض مثال موږ ډیر جایل لرو چې ګامونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي سي چې هغه چې په خپل هغه منبع اول منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار. او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو دی ویالو لاري خو کچرته ویالی پخې هم کو خو بیا هم مجبور یو سلکه سیلت او بس بهیږي په دې شکل باندې پټی ته وبو ورکو. آیا بل لارستا غیر لقطری او بارانی سیستم؟
او بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب. افغانستان کبای چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر مینجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیع کول خلکو ته چې اوس هم شته چې دا پټی یې هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې معنی چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې، فار مثال د پټی په غل لکه مخکې څه ما ویلې، د پټی په بر سر کې چې خونه اوبه خور ده هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل ده، غیر لکه نه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعضې منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي. نو دا خو مدیریت نه سه، یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو ډېر تاثیر کوای سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانونه د خصوصي شونځي او زده کوونکو د دولسم ټولګیو څخه د فارغیدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی للارې یو شمېر ترسره شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له دولسم ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وط ونی درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه اور سلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی وه د زخمت لحاظ ډیر لوی وه، خو کچیر مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنې به دغه سره ډیره عصري وي او سرڅنګ دغه په عصري شکل سره مونږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدل ده چې ان بشري قوت ته ورځ تر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. نو موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې، ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډېرې زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه، یو ډنډ پټان، روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتون ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
د ازادي ملما
السلام علیکم ز احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبريالۍ ته کار ویلای دی زما ملما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راتوي چې څوک دی چیرته زیږیدلی په کوم ځای کې زده کړې کړي د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي د مرکه په پایل کې مې له خغلی څمکنی څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه هم کوم لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکه هلې احترامات مقدم کوم او په دې هله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسيږي ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف د مرتر سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1940 په تکالو چې ز په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري نو اندرالته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغه ته یو لوی لیسه ده عالی لیسه ده د سمکنیو عالی لیسه خورا ډېر لوی قدمات لري انتقالته سره سوالي دي ورسته دا غي خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه د کانکور له طریقه هغه ته مې پدې ازمینه کې برخه واخیسته لنی کومرغه چې په خونم رو باندې هغه ته د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوما او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغه ورسته نو بیا په خپل ځ په ديار لستوا او ونه وکال کې فارغ شوما
مننه اتسم کنه سه وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپل کارنامو په باب نور هم لتا سو نوورو اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوس یو د یو رادیو مسؤل هم یاستالته په ورځو کې چې د ډیورن پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنز جګړه و د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه
بالکل محترم تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله وخت نا وخت په دې ډیورن پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي نو کله چې په دې وړاندې شپږ ورځې کې کوم بریدونه تر سره شول هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول نو په اندازې کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنې ولسوالۍ سره به جوخته ده او هر څومره تخکاری هواره ساتخه ده په منځ کې کوم غرونه یا کوم وانی نشته دي هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول منتخکاري مخامخ نو موږ د خپل مسؤلو چارواکو سره په تماس کې نو هغه سره په وخت نه وخت مرکې کولې ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول دي هغه ځخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکیا سره د اطلاعات ته لاسرسي درلود او د کوم رادیو چې دغه تا او زی مسولیت لرم په خپل غړ باندې دا د پټان غږ رادیو په نوم د چې اف ام رادیو ده او د پکتیا ولایت شپګولس ولایت تر پوخه خلاندې پاندې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته موږ پر خپل مندر دي وساتې ورکړې دي. دغه ټول ولسونه چې دي خپل موږ د دې ژوندۍ جریاناتو څخه آگاه کول موږ سره په تماس کې وو. هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالېږلې او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هم هغه خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکری ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګ ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده. تر څنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده. د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالی ده او داغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالی ده او د احمد خیل ولسوالی ده. دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیولې دي او د پرزی کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایلو اوسېږي د قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشینار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغه سی نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو د دې ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغغ رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم وده ورکړی ده. اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې د مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړی ده چې اغه ته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینی سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینی سیمې او د غزنی د منتر په خلاندې راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونونه کړی دي. زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغه موږ ورکو اغه دوی نشروي لکه په لوګر کې اتحاد رادیو څخه او همدارنګ په خوست کې امن
رادیو څخه. سیالي د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی. مخصن روسه لدی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته؟ نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې لهغونه تاسو میدان وګټي؟
بالکل دا چې د تاسو خبرو وکړه او خټکی ته مشوره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي. دا زمونږ هم دی ولس لپاره کار کوي. د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې. دغه تا ډېری مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي. وسعت او فرختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي. پټنغغ رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو. زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خبرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي. هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو. هغه مختلف برنامه دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحی دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي. هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دي او لا روان یو هڅه ته دوام ورکو. نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو کل بلل کیږي او دا د ولس غږ دي او د ولس غږ شې دي هغه سلیم وخت لري موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو.
مننه استاسو خبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستئ ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیر زیاته مننه کوم. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او سره ژوند کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کیږي یو رسمي ژبه بلل کیږي خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي یا د نور ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبو اثرات پیری شوی دي خاطر دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي بهتر مې وګڼله چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم لکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي رسالې ولیکل شي تر څو د ژبه بډایه شي وغوړېږي او مطرح ژبه واوسېږي پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې واوسېږي نو همدغه په ځای مې خوښ کړ
تاسو ویل چې لیکنې هم لري لیکنې په کومو برخو کې کوي او آیا نثر لیکي ادبي لیکنې دي ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده
بالکل زما تخلیقات شې دي زما تحریری ادبیات اکثرا په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنې موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي لکه ادبي دي هنري دي او ترڅنګ دینی مسائل خو د خلکو فرهنګي د خلکو د عامه په حویل لپاره یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډېر سلس نثر کې موږ یې لیکو نو ما نثري لیکنې کړې دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي د نختر ادبي بهیر هغه غلطه زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کېږي په پکتیا کې کره کتنه ته مو وړاندې کړی و نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او ترڅنګ یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر سیوري لاندې نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي عبرت ترې واخلي خوند ترې واخلي ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نو مې راته وایاست لطفا چاپ دی کنه دی چاپ محتوا یې څه ده
دا کتاب چې د تروسا پوری چاپ شوی نه دی ان شاء الله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سفر دی پکتیا کې د خلک تیر شوی نو زړه مغواړي چې ورته نور هغه خصوصو چې هغه یو ښه تاریخ لري یو خاصه به کلري او ورته ګوته نیول کېږي د نیوکه د انتقاد ګوته او ولسی نیوی مجبور کړي ولسی لستون سره نیو مخ کړي پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او ضرورتیا وچ دی هغه موږ راځوندې
مننه څم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته کیسې مو هم کله کله لیکلې دي او هڅه مو کړې ده
بالکل جناب تکل صاحب کیسې مو لیکلې دي لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي نو یو هڅه مکړې ده چې ماشاءالله خاصه به اوسېږي خو دا دی وکړي چې د ستاسو دا اوریدونکو جربې توجه وړ وګرځي نو که ستاسو خو خوي زبا د غسي ولند کیسه هم درته او دې پروګرام کې راوړم او هله د ستاسو خو خوشي اوریدونکو هغه زوګ شې دي اهلي زوګ دا غوند خو خوي وړ وګرځيږي او سره څه د خپل ذایقې هړوشي
کور مو ودان مننه اوس خو به مغه لند کیسه له تاسو وورو بیا د خبرونه په دوام کې بس تاسو هنري نثر هم وورو
سمه د مننه تکل صاحب تاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخوي د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده د به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم
مهرباني وکړئ
د ریواج زنجیرونه د لیر غرونو په منځ کې او داسې کله چې د وخت هر صفه پکې د زړو ریواجونو په زنجیرونو تړلې و په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول وو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کیدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه اهو فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی عیني کیسې داستانونه رااخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دي هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمن تکل صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عما په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنری نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او موږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي ترڅو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، په موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، موږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مو مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې موږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدۍ ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرې، وروستۍ خبرې لرې، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسېږو، او د هغې تر څنګه هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور عنعنات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلی، ولسونه د بل څخه بېلی شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل فرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي دته بعد موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان پسترګو وګورو، انسان ته د انسان پسترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له تربګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بلو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبلو، د هیواد خپل مور وبلو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
نظر لا دے جہاں خوشحال دشم خوش زنبان که خوش زنبان که خوش زنبان که میمبت روح راستان وشم خوش زنبان که ستات را تو پات که دشم خوش زنبان که زمبان